دا مشال رادیو یو بل خبرونه در تازه حسیبه شهید په مینې او سلامونو سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې تر څلور پورې په دې خبرونه کې به د سیمې او نړۍ تازه حال درته درکړو او د غرس بیلابیل رپورټونه لرو. د پاکستان د سیاسي حالاتو جات مهم په خبرونه کې اخیستل ولې به هم ووري چې په بلوچستان کې په یوې وسواله پیخه کې شپږ کسان له ایران سره په سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. دا او نور خو تر هڅه د مخدری سات خبرونه له نجیب عامر ناوړو.
د ایران پولیس ساتونکو ساتیرو شپک پاکستانیان په ډزو وژلې. په ایبټ آباد کې د پوس پوسټرې چاونای د توغندیو بریت تر سره شوه او بغداد کې په وزورور چودنه کې 28 کسان وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل دي. پوره خبرونه. د ایران پولیس ساتونکو ساتیرو شپک پاکستانی وګړي د ایران خاورې ته د داخلېدو پر مهال په ډزو وژل دي. یو پاکستانی چارواکي ویلي دا پیخه د جمعې په شپه د بلوچستان او ایران ترمنځ په پرته پوله کې رامنځته شوې ده. په سملاسي ډول دا معلومه شوې نه ده چې د ایران پولیس ساتونکو ساتیرو په پاکستانی وګړو ولې ډزې وکړې. یو پاکستانی چارواکي عبدالرحمن د دې پیخې په اړه مشال لیډیو ته داسې ویل. د رواني میاشتې په سر کې درې ایرانی سرتیری د بلوچستان خاورې ته داخل شوي او یو پاکستانی کس په ډزو وژل. وروسته پاکستان درې ایرانی سرتیری هغه مهال له خپلې خاورې وویستل چې د وژل شوي کس کورنۍ هغوی ته بخښنه وکړه. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پخلاینې بهیر تل د دوی اولنۍ لومړیتوب پاتې شوی دی. په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د امن او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د وی پښتنې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پیان عبدالباسط ویل.
افغانستان کې مفاهمت د وخت د سره زمنګ لومبي پاملرنه ده او پاکستان په هر ډګر دا خبره کړې ده چې دوی بعد افغانستان امن هلو ظلم رسته کوي او موږ په خپل دی عزم ولاړ یو چې د افغانستان د استحکام او مفاهمت د هلو ظلم به ملاتړ کوو.
عبدالباسط د خپل وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د خپل بندي ډیر شو پاکستانیانو در خلاصولو لپاره هم هلې ځلې کوي. د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې د پاکستانی پوز په روزنیز مرکز لورسیر مغرونو څخه نامعلومه کسانو توغندي توغولې دي. د مشال ریډیو خبریال د ایبټ آباد د پولیسو د مشر سید امتیاز حسین شال خلیوای چې دا پیخه نن سهار وختي رامنځته شوې ده خو یوازې د دې پوزي روزنیز مرکز یو دیوال ته سرسری زیان رسولې ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی بنن له خپل فرانسوي سیال نیکولس سرکوزی سره لیده کاته وکړي. دا لیدنه لاغي پیښې یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې یو افغان عسکر په ډزو څلور فرانسوي سرتیري ووژل. له دې پیښې وروسته د فرانسوي ولسمشر نیکولس سرکوزی له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ګواښ کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل اروپایي سفر پیل له اټلي څخه وکړ. اولته پرون په روم کې د دې هیواد له وزیر اعظم ماریو مونتي سره د لیدلو پر مهال د افغانستان او اټلي ترمنځ په سیاسي امنیتي اقتصادي برخو کې د اوږدمهاله همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. بل پلو پرون د جرمني پارلمان هم په افغانستان کې د میشتو خپلو ځواکونو د فعالیت د مودې تر یو کال پورې پر اوږدولو رای واچولې او هم په دې هیواد کې د فروری له لومړۍ نیټې څخه د خپلو سرتیرو شمیره د کمولو اعلان وکړ. امریکا د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله فعال درې بهرني ترهګر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچول. له دې درې ترهګرو څخه دوه ورونه یاسین چوکا او منیر چوکا نومیږي او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره تړاو لري. د دریم کس نوم ملوتکار دی چې د ازبکستان د اسلامي جهاد یونین غړی دی. په خوست کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي چې د دوی سرتیرو د جمعې په شپه د خوست مرکز اړوند لکڼو هارون خیل سیمه کې چاڼیز عملیات کړي چې په پایله کې درې تنه ماینخښوونکي د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي او د ځمکنیو عملیاتو پر مهال یې څلور تنه نور د وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور له ځانه سره بیولې دي. د یاد مطبوعاتي دفتر په خبره چې په دې عملیاتو کې د دوی ځواکونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه تاسو د مشال لډیو نه اورئ. د عراق نه را رسیدلی راپورونه وایي په بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او د 500 نور زیات ژوبل شوي دي. رسنۍ د ځینو ځایي چارواکو په حواله لیکي چې د جمعې د ورځې دا چاودنه چې په شیامیشتې سیمه زفرانیه کې ترسره شوې یوه ځانمرګي حمله وه. ایف پی خبري اژانس راپور ورکوي چې برید د محمد المالکي په نوم د ځمکو د کورونو د کاروبار کوونکي یو کس د جنازې په مراسمو کې ترسره شوي. نوموړی تېره ورځ په بغداد کې د خپلې میرمنې او زوی سره یو ځای په یوه چاودنه کې وژل شوی. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه تېره میاشت د عراق نه په بشپړه توګه ووتل، د یاغیانو لخوا بریدونه په دغه هیواد کې زیات شوي دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د شام امنیتي ځواکونو په پرونیو نښتو کې د 10 ماشومانو په ګډون 24 ملکي وګړي وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو د سر ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي، دا وژنې د شام په بیلابیلو سیمو کې شوې دي، خو ډېره برخه یې په نارامه سیمه هومس ښار کې ترسره شوې دي. دا ډله همداراز وایي چې په پرونیو نښتو کې د پوځ له لیکو تښتېدلي 9 سرتیري او د اردو 8 دولتي سرتیري هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې دوی به د خپلو ځمکنیو ځواکونو شمیره کموي. د نویو جنگي جیټ الوتکو د اخیستو پریکړه هم دمګړې ته ځنډولې او د پخوانیو بیړیو او جنگي الوتکو د ختمولو پریکړه هم کړې ده. او له دې هر سنه موخه دا ده چې 2022 کال پورې په خپل بجټ کې د 1500 بلیون ډالرو کمی راولي. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا پرون په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او زیاته کړه چې دوی پریکړه کړې د امریکا لپاره یوه نوې دفاعي کړنلاره جوړه کړي. او روسي خبر دا چې د روسي په قفقاز سیمه انګوشتیا کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 3 ورپکې وژل شوې دي. د ایکاژیهو کلینا د وسلوالو د وستلو عملیات د جمعې په سهار پیل شول. د حکومتي سرتیرو لخوا په یوې ودانۍ کې ایسارو شو سرتیرو د عملیاتو پر مهال د تسلیمېدو نه انکار وکړ او په ځوابي ډزوې پیل وکړ. دا و تر دې غړې د مشالې ډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. مشال رادیو خبرونه تاسې د شپږ سوه یو ویشت منځنۍ څپې تر څنګ په www.mashalradio.com کې هم پاکې صفحې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې ایراني ځواکونو په بلوچستان کې په سرحدي سیمه کې شپږ پاکستانی وګړي وژلي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکی په دې اړه به بشپړ رپورټ واورئ. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویان څرګندونې هم درته خبرې کړو.
ریکنسلیشن ان افغانستان هاز اولویز بین اور ټاپ موست پرایورټی.
د دوړو هیوادونو د اړیکو په باب درته شنن یو تفصیلي حمله رو. د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو ترانزیت په اړه هم درته معلومات درکو چې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. د چارسدي د ځکونکو سره خبرې اترې لرو. په پاکستان کې د سیاسي حالاتو جاج مو درته اخیسته دي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم اوریدلی شي او د دې ترڅنګ به تاسو ته د کومېډي یا مزایا خبرونه خواږه هم پر تاسو وویشو.
موږ د کامی خزانې یو ډیر لوی برخه په اغه وزیرانو هم خرچیږي. څوک چې د زکام او ټوخي د علاج د پاره هم ولندن او امریکا ته په سرکاري خرچي
پام کاوه. د خبرونه د خبرونې په اوګدو کې لاما حسیبی شهید سره او ریرا سره اوسه. تاسو مشال رادیو او د هم د خبرونې لومړی موضوع د بلوچستان له غوادر سیمه سره په سرحدي برخه کې شپږ پاکستانی وګړي د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د غوادر سیمه چارواکي وایي پیښه د ایران په خوا کې شوی خو وژل شوی پاکستانیان دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د غوادر سیمه چارواکي ادعا کوي د پنځشنبه په ماښام له دې سیمه سره تیرمه د ایران په خاوره کې ایراني ځواکونو شپږ پاکستانیان وژلي. د گوادر ډیپټی کمشنر عبدالرحمن د سیمې د خلکو لخلی وایي شپږ پاکستانیان د ایران په خاوره کې د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوی چې د په خبره تر اوسه لا هم د ایران لخوا ورسره په دې لړ کې هیڅ تماس نیول شوی نه دی. د گوادر ډی سی عبدالرحمن مشال رادیو ته ویل خلک وایي چې شپږ کسان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه د مریو په حق له د ایران لخوا سره هیڅ تماس نیول شوی نه دی. په اصل کې طریقه کار داسې وی چې په داسې پیښو کې ایرانی حکومت د مریو په حق له زموږ څخه پښتنی کوي او بیا یې مړی راته سپاري. لکن تر اوسه پورې د دوی لخوا موږ ته هیڅ معلومات راکړل شوی نه دی. په دې برسیره چې د دې پیښې صحیح معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې ولې د پاکستانیان ووژل سول. خو په همدې پوله د بلوچستان په یوه بله سیمه ماشکیل کې د تیر کال د ډسمبر په 1.3 نیټه درې ایراني سرتیري د پاکستاني ځواکونو لخوا د بلوچستان په خاوره کې هغه مهال ونیول سول چې دې ځواکونو همدې غاړې ته یو پاکستانی سعید ریکی وواژه او د هغه ورور عبدالغني ریکی یې ټپي کړ. دا درې ایراني سرتیري بیا تر 15 ورځې بند وروسته د پاکستان عدالت په دې خوشی کړل چې د وژل سوي کورنۍ درې واړه ایراني سرتیري معاف کړل. باید وویل سي چې ایران له بلوچستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې د دې پولې دواړو غاړو ته د بلوڅو قبیلې پرتې دي. سره له دې چې د دواړو غاړو بلوڅان هر ورځ په پوله اوړي را اوړي، خو په همدې پوله اکثره وخت له بلوچستان، د پاکستان له نورو سیمو او افغانستان څخه ډیری وګړي د ښه روزګار لپاره په غیر قانوني توګه ایران او بیا نورو هیوادونو ته اوړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د بلوچستان او ایران ترمنځ مو د ډزو د تبادلې او په دې کې د شپږو پاکستانی وګړو د وژلو په اړه واورېدل. او اوس هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب، پاکستان وایي چې افغانستان کې قیدی د یو دیرش پاکستانی وګړو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي او دا کار به ډیر ژر سرته ورسول شي. په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط وویل چې پاکستان له امریکا سره ښې اړیکې غواړي، خو په لړکه بعد پارلماني کمیټې سفارښت یا سپارښتنې په نظر کې ساتل کیږي. د دې خبري غونډې نور تفصیل بالا اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راکړي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبري غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان عبدالباسط ویناوا چې د پاکستان او امریکای سفیران د دوانو ملکونو تعلقاتو خکولو د پاره حل زلي کوي، خو پاکستان به د پارلماني کمیټې سفارښتو ته ګوري او د هغې پرانا کې به دراتلونکي کړن لار ټاکي. د افغانستان د استحکام او د امریکای طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې د عبدالباسط ویناوا
افغانستان کې مفاهمت د وخت د سره زمنګ لومبي پاملرنه ده او پاکستان په هر ډګر دا خبره کړې ده چې دوی بادو افغانستان امن حل او ظلم رسته کوي او موږ په خپل دی اعظم ولاړ یو چې د افغانستان د استحکام او مفاهمت د حل او ظلم با ملاتړ کوو.
عبدالباسط زیاته کړه چې د لړکی ټوکیو کې کیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان خصوصي استازي پاکستان ته بلنه ورکړې ده، خو چې کله د دغه غونډې ایجنډا مخې ته راشي نو بیا وګوري چې دې کې په کم کچ ګډون کوي. افغانستان کې د کېد پاکستانیانو در اخلاصي په باب لا د یو تپوس په جواب کې نوموړی وې.
According to our figures there are 31 I think Pakistani prisoners.
زمنګ د شمیرې مطابق باګرام کې یو دیرش پاکستانی وګړي قید دي او د هغوی در اخلاصي د پاره زمنګ سفارتخانه کابل کې د امریکایي میشن سره تماس کې ده او دې کې زیاتره پرمختګ شوې ده، خو تر څو چې سشي مخې ته نوي راغله تر هغه سویل د وخت نه وړاندې دي. زمنګ کوشش دي چې افغانستان کې غیر پاکستانیان په حفاظت سره را خلاص کړو.
د ایرانی ولسمشر د پاکستان د دورې پاړه عبدالباسط زیاته کړه چې هغه ته په دې حق لا څه معلومات نشته او نه نږدې وختونو کې د پاکستان او ایران د ولسمشرانو یا بل دواړه خیزه غونډه کیدونکې ده. د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان غواړي چې د سعودي عرب او ایران په شمول ټولو مسلمان ملکونو ترمنځ د هماهنګۍ لړکې خپل کردار ترسره کړي. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لا ویان زیاته کړه.
منګ دا وخت امریکای قانون او بندیزونو ته ګورو چې هغه د ایران په حق لا پام کې نیولې دي، خو زمنګ په دریس کې به هیڅ بدلون ناراضي او موږ په دې پوه یو چې د پاکستان ایران ګیس منصوبه په دغه بندیزونو کې ناراضي. البته د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اووم باب تر لاندې که څه ګام پورته شو نو په هغه به عمل کوو، خو زمنګ خواهش دی چې د ایران او امریکای ترمنځ په جوهري پروګرام رامیسته شوی کړکېچ د مذاکراتو د لارې هوار شي.
پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د واپسې په حق لا د عبدالباسط وینا وا چې تر ډیر شو کالو زیات مونږ د دوی ملمستیا وکړه او باید چې اوس داخلك د نړیوال رورولې او د کډوالو د ادارو په مرسته خپل وطن ته په عزت سره ستان شي. د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر د افغانستان د دورې په حق لا نوموړی وې چې د هغې د پاره لانیټا نه د ټاکلې شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قوم کوا الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبر یم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
اکاکو پام کوا
بیگارت میواستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
چیو نشویشی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
تاسو هم مشال رادیو ته پام وکړئ او داسې خوندور پروګرامونو نه خوند واخلئ. د روانې خبرونې په زولی کې پام کوه مزایا پروګرام لرو اوریدلې مه هیروئ. خو اوس درته رپورټونه لرو. البته خبری رپورټونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د جعلي دوایانو خوړلو له امله په تیرو درو اونیو کې د سلو شاوخوا ناروغان مړه شوي دي. دې ته په کتو سره د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او لاهور های کورټ د دې پیښې نوټیس اخیستی دی. خو بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي چې په فاټا کې هم غیر معیاري او تر وخت تیر شوي دوایانې خرڅول کیږي خو د تپوس کولو یې څوک نشته دی. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
که څه هم یو خوا د پاکستان په پنجاب ښار لاهور کې د پنجاب د وزیر اعلی میا شهباز شریف په وینا د دوایانو د ریاکشن له وجې د مړو شمېره سلو ته رسېدلې ده او په کومه چې د ده د اکشن اخیستو وروستو د دوایانو نمونې د ټیسټ لپاره د برطانیې او فرانس لیبرټریانو ته لیږلې شوې دي. بل پلو د پاکستان د نورو سیمو په رنګ قبایلي سیمو کې هم د ولس په وینا چې دغلته غیر معیاري او نیټه اوختې یا زړې دوایانې خرڅولې شي. د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو تن رسول خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو کې تعلیم کم دی او هم د دې ناپوهۍ له وجې په دوی باندې د انډیا او ایران او خپل د پاکستان غیر معیاري او نیټه اوختې زړې دوایانې خرڅولې شي.
د پېښور او د دغله راځي د کراچۍ له دغله نو هغې کې دو نمبر دوی د جنسو تم را ننوځي او انډیا هغې باندې میادونه ختمې خو شتورونو کې پرته دا خو نامپاره خل دی، بې تعلیمه خل دی، هر چې پکې هغې باندې میاد پوره ډېر خل د ګولۍ له مړه دی دلته که نه یوه ګولۍ خو هغې اکشن کړی دی چې مړه دي که نه.
یو بل تن ګلولي هم مشال ریډیو ته سداسي وویل
چې والله چې موږ بې تعلیمه خلک خو چې رایې کې او څوک لږ لانه یریږي او دغه پکې او هغه پوهېږي په دوایي باندې چې دا شپه شوې ده یا په وخت اوخته نو هغه خو یا ایسته ورته یو که هغه نه یو که نه پوهېږي نو دلته هم ټول هغه خلک چې صرف نوم یې زده کړی بس وایي دا د دې شي دوایي ده او په دې کې کار کوي پېښ د دوکانونه دي هر چاچوري دي او دا پته موږ ته نه لګي چې دا رجسټر شوي نه دي رجسټر شوي دا د حکومت نه په اجازه دوایانې را وړي دي او زبرجانه نه را وړي.
کله چې مشال ریډیو فاټ سیکرټریټ کې د صحت د څنګه مشر ډاکټر فواد نه دی لړکیو پختل نو هغه وویل
نه پوهېږم چې مونږ چې دارو اخلو نو مونږ کم از کم چې کله مونږ ته ټول د دې یو خپل پروسس دی پروکیورمنټ یو پروسس دی اډورټایز کړو اخبارونو کې اشتهارات راشي مونږ خلکو ته بیا ووایو چې بھائی مونږ ته دا دا دارو پکار دي هر یو کم چې پوټینشیل بیډرز دي هغې خپل خپل دی کې سغاو کی خپل خپل ریټس ورکی بیا یو کمیټی دا هغه ایویلویټ کړو په لوئسټ ریټ باندې کم کم سټینډرډ داروګان چې دي هغه مونږ اخلو. مونږ چې کم داروګان اخلو نو دا هغه کم از کم مونږ کم چې سپلایر دی هغه ته وویل چې مونږ ته به
د قبایلی سیمو د ولس وینا ده چې پنجاب کې د دوایانو د ریاکشن نروستو د دوی سره هم یره پیدا شوې ده ځکه چې دلته هم غیر معیاري او زړې دوایانې خرڅولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو اورئ. ناټو لپاره سامان وړونکي ټرکونه یا لارې ایګانو باندې د بندیز وروسته د افغان ترانزیت ټریډ یا د سوداګرۍ او ترانزیتي چارو د لاندې پاکستانی سامان وړونکي ټرکونه هم د وخت نه بندي او نزی چې لوجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کاروبار هم کاروبارونو ته یا سوداګرۍ ته زیان اوښتې ده. په دې اړه شبیر احمد جان له پیښوره تفصیل لري.
تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په ممن ایجنسی سلاله چک پوسټ باندې د برید ورستو پاکستان حکومت افغانستان ته ناټو لپاره سامان وړونکي کنټینر باندې بندیز لګولې دي. ولی بل خوا دې سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ دلان دي وړونکي سامانونه هم بند شوي دي او دغه ګاډي هم په زرګونو پشمیر کې دا وخت ولاړ دي. په دې اغله باندې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس چارواکي وایي چې دا دغه بندیز لوجي د پاکستان او افغانستان تجارت ته هم زیان رسي او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا ته هم. په دې اغله باندې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس واس پرزیدنت ضیا سرحدی مشال لیډو ته صدارنګ ویل
د افغان ترانزیت کې د کمرشل کارګو کم روان هغه باندې دی په باندې لګلو د دې اقدام سره د وخت ټرکونه د تورخم بارډر باندې تختبیک کې او کراچي نه پیښور پورې کم مال روان دي هغه ولاړ دي. د دې اقدام سره د مون د خاص کر د کمرشل کارګو کم کاروباري کسان دي افغان ترانزیت کار کوي هغه ډیر پریشان دي. بل دینه غټ خبر دا و شو کې د هغه خپل د ټول کاروبار دی وخت بندرآباد باندې شفټ کړی دی. د دې اقدام سره د مونږ خاص کر د مونږ شوبې د معیشت باندې ډیر منفی اثرات به مرتب کیږي.
دا چې کم قسم سامان دغه کنټینر کې وړل کیږي او دا ټیم بند دی نو دوی زیاتوي
دا کومرشل کارګو داسې یی کنه کې عام یعنی کې یو خو نیټ اف وایز دی کنه هغه نیټ اف وایز لپاره مال دی لیکن دین علاوه کم دا کاروبار کیږي گیتا ګوډز ان ترانزیت ټو افغانستان دا کومرشل کې هغه روان دی. دې کې هر یو شی رواني دې کې خوراک سامان امید دے کے الیکٹرانک گڈز امید دے کے ٹائر ٹیوب امید دے کے ہر قسم سامان دے من بار بار دا خبر کڑی دی کہ میرے وانی ہو گئی کہ کم دا کمرشل کارگو کم روان دے دا 26 نومبر نہ مخ کے مخ دا پائپ لائن کے کم مال دے اگا میرے وانی کوئی اگا تا سپری دی.
ولی پدے اخلا چ کلم دا ڈرائیور علی جان نہ پختن اوکڑا نو ہغی وی چ دوی تہ خو ہس قسمت اوان نہ کیگی خو حکومت ل پکار دی چ دال اخلاص کڑی شی او افغانستان سره تجارت بحال کڑی شی یادونه ولدا چې خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر وینا وا چې دوی په دې حق لباندې خیبر پښتونخوا گورنر سره هم لیدل کاته کړی دي او هغه دې ته باور ورکړی دي چې ډیر ژر به په دې لړکی یو کمیټه جوړ کړی شي او دا ستونزه به هوار کړی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو ماشاءالله رادیو اوریدل شبیر احمد جان په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لا هم ستونزې دي او د دواړو لورو سوداګر په دې برخه کې شکایت کوي. لږې دمې وروسته به د هندوستان او پاکستان د ترانزیتي ستونزې د هواري په برخه کې له هلو ځل واوري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسو هم کچری انټرنیټ لري www.mashalradio ته ورشي او زموږ ټول خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او هم الته یې په لیکل شوی بڼه لخکلو تصویرونو سره ترلاسه کولای شي. به هم رپورټونه لړې ته دوام ورکوو. د پاکستان د پېټرولیم مرکزی وزیر وایي چې هندوستان سره د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین غځولو باندې ګټورې خبرې اترې شوې دي او د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره به ټول ممکنه وسیلې په کار واچول شي. دا خبره نوموړي د هندوستان د دورې نه په بیرتا ستنیدو پر محل خبریالانو سره کړی دی. په اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل نامرو.
د واګه په پوله خبریالو سره خبرو کې د قدرتي وسیلو او پېټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر آسم حسین وې چې پاکستان له هم د هند پرنګ ال پی جی نه زیات کار غستل پکار دي او باید چې حکومت د لړکی دولس د پاره اسانه پیدا کړي. د گاونډي ملکونو سره د ګیس پایپ لاین منصوبو په اړه د نوموړي وینا وه چې ایران سره جاري منصوبه د معمول مطابق روانه ده او د ترکمانستان نه د افغانستان په لار ګیس راوستو په حق له د هندي چارواکو سره ګټورې خبرې شوې دي. د ایران سره د ګیس پائپ لائن منصوبے پہ حق لاد دا وینا وا
تر اوسه پورې په هغه د ملګرو ملتونو بندیزونه نه دی لګیدلی او موږ د شډول مطابق روان یو. پاکستان د خپل توانایي ضرورتونو پوره کول لپاره هر قسمه ذریعہ په کار راولي. زما د هندستان دوره کې د هندي مشروالۍ سره هم په ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندستان ګیس پایپ لائن منصوبه ګټوري خبرې وشوې. نو موږ د ټولو ملکونو سره تماس کیو او کوټلې پالیسو سره به ملک مخ په وړاندې بیایو
اور ایک جانب پالیسیز کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جائیں.
د توانائی ضرورت پورا کولو د پارا په ایران او ترکمانستان کې کم منصوبه د پاکستان په زیاتو ګټو کې ده. په دې حق لا موږ د اقتصادي او مالیاتي چارو د کارپو میراج الحق نه تپوسو کو نو هغه وې
ترکمانستان، افغانستان، پاکستان کوم پایپ لائن چې دغه لینت هم کم او دغه شانتي دغه پر ډې چې کوم سپلای دغه هم سیوا ده. نو په دغه حواله سره خو زما په خیال سره چې کوم ترکمانستان، افغانستان او پاکستان کوم پایپ لائن دی نه دا یو فیزیبل ڈیسیژن کې دی شي بنسبت د ایران پاکستان ګیس پایپ لائن.
د میراج الحق وینا وا چې د تاپی منصوبې سره بعد د پاکستان، هند او افغانستان سره تعلقاتو باندې ښه اثر پریوزي او منځنۍ آسیا سره تجارت کې هم دا منصوبه ګټور کردار ترسره کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال ریډیو ریو سم قبایلی سیمو ته ورزو. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اویاو نه زیات ټیوبویلونو چلوونکي وایي چې د تیرو یوولسو کلونو نه دوی په سیمه کې د څه ماویزې پرته ټیوبویلونه چلوي، خو بندوبستي سیمو کې دغه ټیوبویلونو په سر یو نوکرۍ هم دوی ته نه ده ورکړل شوی، خو دوی لا اوس هم په دې هیله انتظار کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال لا کوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا پبلک ہیلتھ محکمے سرا تڑلی خواہشا اویا ٹیوبیلونو آپریٹران یعنی چلاون کی وائی چ دا تیرو یول سکالونو نا دوی دا وزیرستان پا بیلا بیلو سیمو کے بغیر دا سما ویزے ٹیوبیلونا چلاوی. خلا تر دے دما نہ خود دوی تا سا کنٹریکٹ نو کرے ورکڑے شوی دی او نہ ہم سما ویزا ورکول کی گی. دا شمالی وزیرستان ایجنسی پبلک ہیلتھ یونین صدر شرکادر خان وائی چ دا کال 2000 اول نا دوی دا ٹیوبیلونا چلاوی خو ورتا ہی سما ویزا تر اوس نور کول کیږي.
مشتا ایو پر مش په دایله دا ټو بلینا دا خلق چلاوی دا یره 70 کاسون دی. ای مشترا په پاټا شه په میران شاشه دا یوتای ظلم شي جوړوی یا مش په خپل مهربانی دا وکو حکومت صدر تا ما چټایلا شلې دی او وزیر اعظم تا ما لا شلې دی پاټا ایڈیشنل سیکرټری تا ما ور دی گورنر تا دا ټوله تا تری چلاوی دا ټول پیسې دا غا مش خپل په لگاوی سیټل ریتا ور کوي زلیتا مش پاټا تا نور
عبدالقادر شاہ وائی چې دوی د تیرو یولسو کالونو نه د غټیو بیلونه په دې هیله چلوي چې کله خو به ورته کنټریکټ نوکریانې ورکړې شي چې ورته به د میاشتې معاوضه مقرره کړې شي.
د واده خبره زبران صاحب وخت کې په دا حالات کې کنه ډېر تکلیف سره ښکې نه کنه تنخواه چې نوي هو چېرته په یوازې کاده نه دي شوي کنه حکومت خو د خلکې د غاټې پوره ده کنه خو هغه پرې راګزاره وشوه دغسې منه ډېر تکلیف ته مشته د عوام د غاټه او میر چې دا چلوي دا هغه کې ایله کې چې کونډې وکړه چیرته دا مشته دا پوسټینه دا غاشی دا اله ودو کنه خو یې غپره د حکومت طرف نه داسې څنګه نشته میر دا اپیل کی حکومت ته امیش په دا غمند غور وکو کنه.
کلام او چې په دې اړه په میران شاه کې د پبلک هیلث ایس ډی او خان محمد څخه او پختل نو د یو ویچ په بندوبستي سیمو کې د سوشل اکشن پروګرام لاندې جوړ کړي شوی ټیوبلونو باندې یو یو کنټریکټ نو کری ور کړي شوی دا خو په قبایلی سیمو کې دغه خلک تر اوسه هم بغیر د سماویزه کار کوي.
سوشل اکشن پروګرام دی جی دغه لاندې مونږه تقریبا 87 راوند اباوت سکیمینه تیار کړی دي. د پالیسي مطلب دا دی چې مونږه غا کمیونټي نه دالي کلا فسري چې څنګه د سکیمینه او تاسو په خپل چلاوي سره د مرامت په پخواله کاوستا دغه تاسو پر مونږه تنخه یا ملازم نه دی ورکړي خو دې مونږ سره لیکل کړی ویجی سابق وزیر الله اکرم خان دورانی نو هغه پالیسی په ټول ان ڈبلیو ایف پی باندې واسه هغه بیا اعلان وکړلو د هر یو سکیم ته یو ملازم غو ورکړلو ور سره دغه مرامات او د بجلی بیل یا د ډیزل وی هغه یو ډیپارټمنټ ته چې دا به تاسو برداشت کاوستا خاص کر پټولا پټا شه او بیا پنار شه تر اوسه پورې په مونږه باندې دا چې مونږه نه پدې باندې پیمنٹ کاو دی ریپیر او نه مو ترخه ملازم په لگاول دی حالان کې په کار خدا چې پدې یو یادوانو کار برتی شي کنه نو د سکیم او حق شلای چالي جو خلک ته به د سکیم نه فائدہ هم ورسی حالان کې اوس کله کله دا څه وشي چې د سکیم دا سره ریګولر چالي جن هغه کمیونټي دا څه توجه نه ورکوي بار بار مونږ سره مخکې هم دا ریکوست کړی دی
د پبلک هیلت محکمې چارواکو وې چې په کار دی په شمالي وزیرستان ایجنسی کې اویا او ټولو قبایلی سیمو کې په سلګونه ټیوبیلونه چې د سوشل اکشن پروګرام لاندې جوړ کړی شوی دی ورته یو کنټریکټ نوکری ورکړی شي چلاوه جبا نه یوازې د دغه خلکو معاشي ستونزه حل شي بلکې دغه روان سکیم به هم په کامیابۍ سره دوام ولري.
تاسې مشال رادیو اورید خبرونه نیمه برخه ته راورسیدل په دوه نیمه کې پام کوه مزاحیا پروګرام اوریدل هم مه هیروي خو په نیمه برخه کې به هم نجیب عامر ته ور وکړو چې د دې ساده خبرونو لنډی سرته وي.
د ایران پوله ساتونکو ستیرو شپږ پاکستانیان په ډزو وژلې. په ایبټ آباد کې د پوځ په سترې چوڼې د توغندیو برید ترسره شوی. پاکستان وایي افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ننګه کوي. په بغداد کې په وزور اوره چودنه کې 28 کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل دي. د امریکا دفاع وزارت د خپل دفاعي بجټ د کمولو لپاره لارې ګودرې لټوي او په شام کې د امنیتي ځواکونو په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
لړن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو د نننیو غنو د مهمو اداریو او یا د نننیو غنو پانو په اسلام آباد کې سراج زهیر اړولې دي. راځي په غړې وورو.
نن پاکستانی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې د زړه د رنزونو اسپیټال کې د غیر معیاري دوايانو لوجه یو شمېر کسان مړ شوي دي. ادارې لیکي چې په داسې پیښو باندې اکثر ملکونو کې متعلقه کسان خپل استعفاګانې ورکوي او د غرنګ د ککړ کسانو پر ضد عملیات هم کولای شي. خو پاکستان کې کوو کته شي نو دلته اولس ډیر په افسوس دي او وایي چې زموږ حکمرانان صرف د خپل چوکۍ د بچ کېدو لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او اولسی د نظر وستلې دي. اداریا اخیری کې لیکي چې د دوايانو د کمپنو مالکانو د اولس د ژوند سره لوبې کړې دي او دوی په هیڅ شان د معاف کېدو لایق نه دي. بای چې داسې خلکو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي شي. اداریا لیکي چې دا نه بلکې د دوی لپاره دی نوې قانون سازي وکړي شي او هغه سزاګانې دی ورله ورکړي شي کوم چې د انسان ژوند سره لوب کوونکو ته ورکولې شي. ایکسپریس ورس پانه خپل اداریا کې لیکي چې کراچي کې د تیری اوګدی مودی د ترهاګری وروستو لږ وخت د پاره امن راغلی وو. خو له اوس یو وار بیا ترهاګر را پاسې دلی دي او د خلکو مال او سر په خطر کې دي. اداري وایي چې کوټه او کراچي کې هدفي او جن رواني دي او د دې اثر په ټول ملک پریوزي او دغه سیمو د اوسیدونکو وینا ده چې ترهاګر څنګه د کاروایي وروستو د قانون نافذ کونکو نه بچ شي. اداري وړاندې ورزو کې کراچي کې د درې وکیلانو وژنې د پام را ګرځولې دي او وایي چې د دې وروستو د ټول ملک وکیلانو د عدالتونو بایکاټ وکړ. اداري مخکلي کې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د مرستو یو بین الصوبایي نظام جوړ کړی شي چې پکې قانون نافذ کونکو ادارو ته د اختیار وي چې د یوې صوبې نه بلې صوبې کې د ترهګرو خلاف کاروي کولای شي او دا اراده وکړي چې ترهګر به د جړلا ختموي. نو د دین اسور نه د خلاصي د یوازینی لار ده. مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او ترانسپورت وزیر میافتخار حسین د ټریفیک پولیسو او ترانسپورت حکامو ته په سختۍ سره ویلي دي چې کوم غټ گاڑی یعنی لارې زړې شوې دي یا په غلطو لارو ځي دا وی په ضد دي ګامونه پورته کړی او د چا په دباو کې دي هیڅ کله ناراضي. اداریا اخیری کې لیک چې د صوبایي وزیر داسې قسمه احکامات یقینا چې د ستاینې وړ دي ولې دا عملی کول په نظر ناراضي. بای چې صوبایي وزیر میا افتخار حسین په زمور چارواکو دا احکامات عملی کول لپاره دباو راولي چې دا رنګ د دینه ولسته फायदा ورسي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال شمایله چودری له افغان طالبانو سره د امریکا د سولې د خبراتورو په اړه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د امریکا په دې وروستیو کې بیا هڅې توندې کړې دي چې له وسوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبراتورو په لړ کې خپل اتحادیان هم ورګډ کړي. بلخوا په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکواله الیزا روبن لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي یان کوبس د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې پر افغانانو ټینګار کړی چې که دوی غواړي چې له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو بهیر خپل منطقي انجام ته ورسوي، نو په دې بهیر کې باید د افغان ټولنې هر برخه ته ونډه ورکړل شي. په دغه دواړو لیکونو مهم ټکي له مجید بابر نه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې اورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوالې شمایله چودری افغان طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله لیکلې ده. دا لیکي چې د اوباما ادارې په دې نږدې کې هڅې توندې کړې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو په لړۍ کې خپل اتحادیان هم وپیي، او هم د دې وجې د روانې میاشتې په درېمه نیټه طالبانو د یوې خبرپاڼې له مخه خبرو اترو ته د صلاح کېدو په اړه خپله خوښي هم په ډاګه کړه. په دغه خبرپاڼه کې طالبانو ویلي ول چې دوی به په عربي واد قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي چې د نورو قانونو سره خبرې اترې وکړي. لیکواله میرمن چودري وایي چې آیا د طالبانو لخوا دا سیاسي هلې ځلې دا سرګندوي چې دوی د یاغیتوب د ډګر نه په یو ریاست کې ځان بدلوي. خو بیا د طالبانو لخوا د رواني میاشتې په 12مه نیټه د یوې بلې بیانیې حواله ورکوي چې پکې ویلي شوی ول چې دوی په سیاسي هلو ځلو کې ښکېلېدل زیاتوي، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګوندې دوی جهاد پرېښی دی او په کابل کې موجوده حکومت او د هغوی جوړ شوی آئین قبلوی. لیکواله د دې دوه مخه تګلارې په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا څه دي، خبرې اترې او کجنګ. لیکواله مخکې لیکي چې د طالبانو لخوا دا متضاد بیانونه د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې د دوی په ژمنتیا باندې د بې یقینۍ سوري غوړوي. میرمن شمایله چودري وایي چې د طالبانو لخوا دغه رسمي بیانونو ته په دې نظر نه دی کتل پکار چې ګوندې دوی خبرو اترو ته تیار دي، ځکه چې په هیواد دننه طالبانو کې به د روانې جګړې په اړه ضرور اختلاف وي، او هغه خلک د جوړجاړۍ طرفدار دي په روانه شخړه کې غواړي چې تر هغو خلکو ترڅنګ چې په جګړه کې ښکیل دي په دې جنگ بریا ترلاسه کړي. لیکواله مخکې لیکي چې همدغه ډول د امریکا لخوا دا ایجنډا چې جنگ، خبرې اترې او د بیا ودانۍ دا مطلب نه دی چې امریکایي انتظامیه هم یو خوله ده، ځکه چې د امریکایي دفاعي، استخباراتي او ډیپلوماتیکي چارواکو ترمنځ د طالبانو سره په خبرو اترو اختلافات سپټه خبره نه ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې لیکواله الیزا روبن لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي جان کوبس د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې په افغانانو ټینګار وکړو چې که دوی غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو بهیر خپل منطقي انجام ته ورسوي، نو باید په دې بهیر کې د افغاني ټولنې هر برخه ونډه ولري. ورځپاڼه د جان کوبس له خولې لیکي چې په دې نږدو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه کلک دریځ خپل کړی دی، او د طالبانو سره سړی په ناټو هم غږ کړی دی چې په روانه جګړه کې دی باید د ملکی وګړو ژغورل په پام کې وساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدې کې هغه ګنګوسې چې ګوندې واشنگټن غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې به بغیر د افغانانو کوي، په اړه په کابل کې امریکایي سفیر راین سی کراکر افغان حکومت ته یقین دهانی ورکړې ده چې دا ډول ګنګوسې او خبرونه دروغ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات مو واوریدل، او بیا هم د سیمې په حالاتو کې پاتې کیږو. د امریکا حکومت د زیارت په ورځ د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله فعال څو تنه بهرني ترهګر د نړیوالو ترهګرو کسانو په توګه وپیژندل. د دوی په هکله ویل شوي دي چې د ترهګرو عملیاتو په ترڅ کې وخت په وخت په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه تفصیل واشنگټن د هارون بچا پر رپورټ کې.
د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې د غادرې وړ تنه ترهګر چې د یاسین چوکا، منیر چوکا او میولتکار په نومونو یاد شوي د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه وپیژندل شول. د یادو ترهګرو تنانو پر ضد د شوي اقدام په نتیجه کې ویل شوي چې د امریکا د اجرایوي واکمنۍ د لاندې راتلونکي د دوی ټولې شتمنۍ به کنګل کړل شي، او ورسره امریکایي اتباع هم له دوی سره د څه قسمه لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. دا هم ویل شوي چې له القاعده سره د اړیکو په تور کې د یادو شوو درې واړو کسانو نومونه وار د مخه د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل دي. د امریکا د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې یاسین چوکا او منیر چوکا دواړه ورونه دي او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره چې د مخکې نه د یو بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژندل شوی تړاو لري. په دوی تورونه لګول شوي چې د یادې ترهګرې ډلې لپاره جګړې کړي، خلک یې ورته استخدام کړي او اسانتیاوې ورته برابر کړي دي. دغه راز د مولودکار په حق لا خبر پاڼه وایي چې د نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه د پیژندل شوي یو بل تنظیم اسلامي جهادي اتحادیې لپاره کارونه کړي او خلک یې ورته جذب کړي دي. د وزارت اعلامیه زیاتوي منیر چوکا چې ابو آدم هم نومېږي او یاسین چوکا چې د ابو ابراهیم په نامه هم خلک پیژني، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ترهګرو په حیث د افغانستان او پاکستان د شریکې پولې په سیمو کې فعالیت کوي. د چوکا ورونو په اړه ویل شوي چې دوی د یاد تنظیم د مطبوعاتي څانګې له مشرانو غړو څخه هم دي. اعلامیه پر مخ وایي چې منیر چوکا تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د شوي هغه برید مسولیت چې په نتیجه کې 15 امریکایي او یو کینیډایي سرتیری، 8 د اصاف ملکی کارمندان او 3 افغان عامګړي او یو د پولیسو سړی وژل شول، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لخوا ومانه. دغه راز منیر چوکا هم د 2010 کال د مې په 19 په افغانستان کې د باګرام پاډه کې د شوي ځانمرګي برید لپاره چې په ترڅ کې یو امریکایي ټیکدار مړ او 9 د ناټو ځواکونه ټپیان شول، د ازبکستان اسلامي غورځنګ ذمہوار وباله. د دریم ترهګر تن مولودکار په حکلا بیا د وزارت خبر پاڼه وایي چې دا مهال د لبنان حکومت ته مطلوب دی او د پولیسو نړیواله اداره انټرپول هم د ده د نیولو لپاره لاس پې وهي. د لبنان حکومت نوموړي ته د ده په غیاب کې په دغه هیواد کې د القاعده لپاره د کار کولو په تور کې د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. په کار دغه راز په 2009 کال کې په جرمني کې موقعیت لرونکي د امریکا پوځي تنصیبات په بمونو سره د پنخه کولو د توتیې جوړولو تورونه هم لګول شوي دي. د امریکا خارجه وزارت وایي د خطرناکو ترهګرو تنانو نمونه په نړیواله کچه د په ډاګه کولو هدف دوی ته د ملاویدونکو مرستو د مخنیوي ترڅنګ په ترهګرو ډلو فشار راوړل دي تر څو د ترهګر فعالیتونو پرېښودو ته اړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم په سیمه کې پاتې کیږو. رویټرز خبری اژانس د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د چارواکو له خولې وایي چې دوی د ناټو له سرتیرو څخه د شپې د عملیاتو د مسؤلیت اخیستلو لپاره تیار دي او ځانګړي ځواکونه یې اوس دغه عملیاتو جوګه شوي دي. د دې خبرې تفصیل په دې رپورت کې. رویټرز خبری اژانس لیکي افغان ملي اردو یا پاوس دا وخت د ناټو او افغان حکومت ترمنځ د رامسته شوی شخړې د هواري په مخه هلې ځلې کوي. لیکنه زیاتوي چې افغان ملي اردو دا وخت په کابل کې د حق عملیاتو د ترسره کولو لپاره مشکونه کوي چې د شپې لخوا یې دا وخت د ناټو سرتیري ترسره کوي او ولسمشر حامد کرزی یې مخالف دی. ناټو وایي د وسلوالو پر ضد د شپې عملیات او د کورونو تالاشي د جګړې د بریالیتوب او د اورپکیتوب د شنډولو لپاره ضروري دي او د دې کار لپاره دوی له ځانګړو ځواکونو او وسلو څخه کار اخلي. خو دا هغه څه دي چې د رویټرز په خبره یې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د لویدیځو ملاتړو ترمنځ یو درس یا اختلاف رامنځته کړی دی. په 2009 کال کې د امریکا او افغان ځواکونو په ګډه د شپې چاپی پیل کړي چې د لیکنې له مخې عامو خلکو غوسې او د امریکا پر ضد ذهنیت وپارو. تیر کال افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان مشرانو په یوې غونډې کې وویل تر هغه بل امریکا سره ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کوي چې دوی په افغانستان کې د کورونو خپل سری تالشی او د شپې عملیات بند کړي نیوي. د دغه شخړې د جوړجاړې لپاره 13 میاشت دسمبر په وروستۍ کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د شپې د عملیاتو لپاره د افغان پارتنرینګ یونټ یا ای پی یو په نامه د ځانګړو ځواکونو د جوړولو پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ناټو د دغو ځانګړو ځواکونو څخه چې د شپې عملیات کوي د دغو عملیاتو واک ترلاسه کړي. رویټرز خبری اژانس د ملي دفاع د وزارت د چارواکو له خولې وایي چې دوی د ناټو له سرتیرو څخه د شپې د عملیاتو د مسؤلیت اخیستلو لپاره تیار دي او ځانګړي ځواکونه یې اوس د دغو عملیاتو جوګه شوي دي. د ملي دفاع د وزارت چارواکو دا هم ویلي دي چې دغه ځواکونه همداشان هڅه کوي چې په ای پی یو کې خزینه اردو ته ځای ورکړي چې د خلکو د کورونو په تالاشۍ کې ترې ګټه پورته کړي. لیکنه د ملي دفاع د وزارت د چارواکو په حواله زیاتوي چې تر څو چې دغه ځواکونه د ناټو د سرتیرو نه د شپې د عملیاتو کنټرول اخلي، تر هغو به د دوی په لیکو کې خزینه اردو خامخا شامل وي. د دغو ځانګړو ځواکونو مشر جلال الدین یفتالی رویټرز ویلي چې دوی د ښځو د روزنې په برخه کې منځوري پته مو چې د دغو زیاتو نه زیات 3000 ځانګړو ځواکونو کې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. یفتالی دا هم ویلي چې د شپې د عملیاتو کنټرول تر لاسه کول به په دې هیواد کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبل شمیره راټیټ کړي او د غرض به د کلتوري یرغل پر ضد د بهرانیانو په وړاندې د عامه خلکو غوسه هم راکم کړي. خو د ملي دفاع د وزارت چارواکو ویلي دوی دغو عملیاتو د پیلولو لپاره ځانګړو وسلو او هلیکوپټرو ته اړتیا لري او تمه کوي چې د کم شوره یا کمغه هلیکوپټرو او نورو پوځي وسایلو په برخه کې به امریکا له افغان ملي اردو او ځانګړو ځواکونو سره مرسته وکړي. افغان ځانګړو ځواکونو له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په خپلواکه توګه عملیات کړي دي. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو چارواکو هم رویټرز ته ویلي چې د دغو عملیاتو په ترسره کولو سره افغان ځواکونو د خپلې وړتیا د زیاتېدو څرګندونه کړې. تاسو مشال رادیو او قبایلی سیمې ډیری اسماعیل خان ته او ورزو خیبر پښتونخوا په دغه سیمه کې د ظفر آباد په نوم یو کلیری چې لبیلا بیلستونز سره خلک لاس او گریوان دي او د دې تر ټولو لوی استونز د اوس خاک د اوبوده. په دې اړه د مشال رادیو خبريال تفصیل لري.
د ډیر اسماعیل خان سترپن غولینا د مرلودا په لوري د 3 کیلومتر په فاصله مشت کلای ظفر آباد چلج ډیرا یو لاک آبادی لري د مختلفو مشکلاتو او مرومیانو سره مخامخ دی. د ظفر آباد وسیدونکو پرنسپل اتولا بیٹنای ویایي چې دلته د ټولو نه غټه مسله د شلو د اوبو کمی ده.
ظفر آباد بنیادی مسله د شلو اوبو ده. د لوجه نه دلته ډیر زیاتې بیماریانې پیدا شوې دي. ډیر وخت راسه ټانکې جوړه ده خوب نستا پیپونه لگولی دی خواغه زیاسو کنیکشن نه کور اوس دے لاس پمپو باندې خلک اوبر باسی او دغه دے گټرو وبدی سیات پر ډیر مزیر دی او دی وجنا اکثر دلتا وړ ماشومان په بیماریانو چ مبتلا ای دی لکه سی د سلو ب صفا نه اول تا بس نسل او سیاتمن بچی او نسستری موز حکومت نه دا مطالبه ده چې تر زرت زرن ظفر آباد دے صفا او بو بندوبس وکړي.
عبدل جبار سلیمان خیل دی بجلی لوډ شیډینګ کم وولټیج او دغه مکمد د نور تریز یاتینا پدارنګ سرټاکوی
بجلی خو بغون پاکستان شه لوډ شیډینګ شری دی خو چې کیم بزفر آباد شه لوډ شیډینګ مسله دو کرا دا بالکل ادنه زیاته دو چمړې رو خوای استلې و غنټه بجلی وی بیا پتہ نه لګی لاس منټ بیا وی بیا پر ریز نه وی تیز دارا کمی شه میش د کور ارشه چې کیم دای کنه تبا بربادی واچ وس وزیر جی بلان پر پر را لجی میټر ریډر دال تراشه میټر نه چې کوي دغه سر منټ در پسه واچ چاپه او جرمانه ګوش میټر کرو و کنه رو و دغ دی چې دا میټر خراب دی جیل تم
سردار کو تبدین گنڈا پور ویائی چدلتا دے صفائی حس انتظام نشتا
دا مول ظفر آباد ڈیر خان شہر سے بالکل نزدے دئی لیکن کمیٹی کے شامل نہ دئی حال و صفائی خدا کا دیتا ہولی دا عظیم علم لگے کہ باران اسی اوپر مل کو رو ترا گڑاری مل جو کہ یا اللہ باران مقدا اوپر مل باسو پچپل نہیں خل گندوں نے بالکل سودا سے ڈکی چ تخم چھڑ دی میاسی دی آغا مچھ دی کب تک جینی وائل دا وانا تک پیدا کری ادوار بیمارو لدغه نالو نه ادوار بیماری جوړی دي خلک ډیر پریشان دي.
د ظفر آباد د ورسه دونکو د غاس تنزه عمر میانو می چې د ډیر اسماعیل خان مرستیال کوارډینیشن افیسر حمید الله شاه په مشک ششوي هغه په دارنګ جواب وکړ.
ظفر آباد د دې خان سره میری سټیشن د اورډر کنجسټډ او د ټول خلک تقریبا بهر نه راغلي دي او د دې کوم مسلې دي بجلی والے او بو والے او نور روډونه او لارې موږ صفایي موږ ته مسله ده
میونسپل اتارٹی پہ شامل کرائی شی چور پیش مشکلات و مرومیان یہ زر ختم شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو ریا وسم مزایا پروگرام پام کوا لرو د دې پروگرام وړاندې کوونکې امان الله ناصر دی.
پام کوا السلام علیکم دا رادیو کمال دی او سم د نن ساړه ساړه خبرونه د سورسک بے پروانه. زموږ د هیواد وزیر خزانچی ویلی دی چې زموږ د کامی خزانه یو ډیر لوی برخه په هغه وزیرانو هم خرچیږي څوک چې د زکام او ټوخي د علاج د پاره هم ولندن او امریکا ته په سرکاري خرچ دي. دا خبر هم راغلی دی چې اکثر وزیران په سرکاري خرچ خپل انیمون هم 40-50 کال وروسته نمایي. یو وزیر چې د گیډي د درد په بهانه د لندن په یو غټ هوټل کې د میرمن سره د انیمون خوندونه اخلي، زموږ نماینده ګرجن فریادی ته داسې وویل:
که یو وزیر په لندن یا په امریکا کې د علاج اک لري، نو د هغه میرمن هم پوره پوره اکدار ده چې په لندن یا په امریکا کې خپل علاج وکړي، ولې چې زما په نظر کې د ښځې او د نارینه اکوک بالکل برابر. ګرجن صاحب، که ته دغه ساسرې دواوې نه وای راپسې، وم کوم جیلي وټونه چې زما په پیټۍ کې وای هغه به هم ښکاره سوي وای، او هغه زما چې ډیګري جیلي ده پر هغه به نیول سوی هم وای. بیگم نزدانه زنده با.
او په دې لړ کې د ده ګرانې بیګم بی بی نازدانې زموږ و نماینده ګرجن فریادی ته څه وویل، راسئ چې ورته غوږ سو.
یو یو څه وسو چې په سرکاري خرچه مې دا یو چکر ولګوي؟ اخیر موږ هم انسانان یو، ښځې هم حق لري. زما میړه چې څومره بېمانیانې کړي دي، څومره رشوتونه او کمیشنونه یې اخیستي دي، په هغه دنیا کې به زه هم په ګناه کې برابر ورسره شریک یم. نو چې دوزخ ته یو ځای سره ځو، نو لندن ته ولې یو ځای نه سره ولاړ؟ بدنیتو، راځه چې دواړه ولاړ سو، غاړه په غاړه ولاړ سو، سیل به وکړو د لندن.
داوه د وزیر صاحب میرمن بی بی ناستانه چې تاسو یې خبرې واورېدلې. ملګرو، و بلې خوا ته هغه غریبان چې د علاج دپاره وسیول هسپتال یا سرکاري هسپتالونو ته ورځي، د هغوی سره څه کېږي؟ راسئ چې واورو د ګرجن فریادی دا رپورټ.
زه چې نن د یو سرکاري هسپتال په اپریشن تیټرو دننه سوم، نو یو مریض چې د کساب د مرغومي رنګه راځړېدی په چغو چغو او بغارو و. دا مریض نارې وهلې چې د خدای پار دی ډاکټر صاحب، یوارې ما وګنډی بیا چای وکی. ډاکټر چې د نرس سره په خواږه مجلس اخته و، مریض ته کتل هم نه. اخیر یوه نرس چې د یوه ډاکټر سره لوډو کول، زه هغې ته ورغلم او د مریض شکایت مې ورورسوی چې اخیر دا خوار مو څیرلی ولې دی او ګنډی یې ولې نه. نو نرس په جواب کې راته وویل:
اخیر موږ ټوله ورځ په اپریشن تھیټر کې رنگارنګ مریضان سیرې کا وی ګنډا، زه او ډاکټر صاحب هم حق لرو چې یو پیلا چای وکو، د زړه خاله وکو، یو بازی لډو وکو.
ګرانو اوریدونکو، دا خو د نرس حال چې تاسو واورېدی، اوس ورځو واغه مریض ته چې په اپریشن تھیټر کې چپه راځړیږي.
وی و مرس وم د خدای پاتی و می گنی بالا و ام
تا سولت پندارا تو است تا سولی ناری وی
و ما پرشین می پما بنچ کے پراشو وی نازوانا نو لالاست د خدای پاتی
د څه شي اپریشن سوی اوس تاسو؟
وام چې یو اپریشن وای نو به مې درته ویلي وای. وام زردالو مې خوړلي وه، مندکه راڅخه تېره سوه، ورته راغلم مال وروره دا خو راوکاږئ، چیرې یې کړم؟ مندکه یې وکښله، ویې ګندلم. هڅه شکر دی مور مې الوا خیرات که، ول زوی مې جوړ سو، بله ورځ مې بیا پر خېټه ترڅ سو. چې اکسرا یې وکړه، د ډاکټر صاحب څخه تولیا د ننه په نس کې پاته سوې وه، بیا یې چیرې کړم؟ بیرته یې وګنډلم. بیا چې مې مور یو چرګه درلوده خیرات یې کړل، ول اپریشن کامیاب وکیا.
نو بیا
سهار چې مې نشه ولاړه، په نس کې مې بالا ټن 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 ټن.
تاسو لطفاً دا راته ووایئ چې دغه ټون 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 څه شي و؟
نو خو کیسه درته کوم، تو خو لکه سوړ مچ هسې په خبره کې راولویږي. وم بیا اکسره وسوه، وایي د خدای پار دی، وایي د ډاکټر صاحب ګړۍ په نس کې پاته سوې. بیا یې چیرې کړلم؟ ګړۍ راوکښه، بیا یې وګنډلم.
ماشاءالله، تاسو دا راته ووایئ چې دا اوس یې ولې بېرته څیرلی؟
صدر تکوم چوی گنڈلم بیان پنس کی او شای سر گرزی تی کلب پورت ولاری کلب لانج رالی وان ڈاکٹر صاحب تے خدا پھار دی داد یا چش دی ول داد نس گیس دی خپل ختمی جی چیک سرای وکرل ہائے
تاسو لک فندار تو وسوسو
ام سبین ہتہ بولے وم دا ظلم دی دردیان نو غٹ ظلم نشی کھیت اللہ بالا وم
بیا ہم سوسو
وم دلت پا پریشن تے ترک دا چھت چھت مجیا و مشکان کرزی دی زتن چری کرلم بیا ولادو چای کھولے مزاک می نستور نہ نو تی بالا وم
نو اس مزاک را ویستی
چیری گور چپ کم کل من نو تلی دی بالا
نو بیا
ول چھ بجی و ناس توری لکو چھ مزاخرا ونیسی
داو ل سرکاری اسپتال د گرجن فریادی رپورٹ او اس زو د وبل اهم خبر پلور د هیواد د اس بی اختلاف یو مشر او پخوانی وزیر اعظم چ دریم واری د وزیر اعظم د پاره نوی کوٹ او پتلون جوړ کړی دی او سره نوی وشتان هم لګی ویلی دی د ویلی دی چې کزه دا واری بیا راغلم نو به ټول مسائل په یو شپه کې حل کم د دې په جواب کې یو سړی داسې وویل
چې هغه دوه واره د مخ راغلی و ته واڅه تر دې وویل چې بیا را روان
او اوس هم د بیبي توتکیسه د نن د هوا حال
بریکنگ نیوز دی نن په هوا کې د شزو د غیبت تناسب بالکل صفر دی قسم دې که درواغ وایم جن دے او خواشانی یخ نیولی وے دی پتل تکانو کی پوٹی سیوی وے او غیبت تاور فارغ سیوی ندی دا گیس دا لوڈ شیڈنگ پا بارکی یو سڑی تا سی ویل
اولول جانا دا گیس خو اوس مجتا دا گیس نالوغان جل کلی دی آزیوتا با نو لاباسو خپلی سندلیانی دا سکارو منکالونا او دا کویلی اشتوپونا اسیم دنیا مختا او مج شاتا لوانی
نن پا اوبو کی دا شدو تناسب وی توبا پشیدو کی دو اوبو تناسب بیخی کمو ده ده مطلب دانو چه شیدو والا ایماندار سیو بلکه سوابی داو چه ده تیری وی افتی زخا ده اوبو نلکی راغلی ندی
گرانو اوریدون کو داو ده بی بی توتکی ده هوا حال اوز تو شالیلا بادامی ته چه فیلمی خبرونه راوری گی
ها فیلمی خبرونه فیلمان دی چیری چیز خبری در تو وایم سٹوڈیو تا ورلم پشیانو امی جکانو بازی پکی کولی سلما تا ورغلم حل تا درخشو پارکنگ زن جوڑ ساوی ما تا اجازت رکی پدی سندر گزارا اوکی
شوالی حاکی مانو ددوی ترخو بڑیانو شوالی حاکی مانو ددوی ترخو بڑیانو بکشی کی دی گردی گردی گولی او شربتون بکشی کی دی گردی او شربتونا پناس کی می فائرین دی دا اوس منی سپرین دی چلیج می پناس کی تو بنچے او تو بکونا چلیج می پناس کی تو بنچے او تو بکونا
دنن سبا دا ڈکشنری چوٹے کی او دا غوی مانا ٹی وی
حقا بدمر غری بار چی مدام دا غم خبرو نروڑی
موبایل
چلور اینچه اغا مصیبت چک دیه نو با هم ارمان کوی او چه نیک دیه نو با هم پریشانه
کمپیوتر
دا اناگو اغا صندوق چه پینزوس کال زاده کورت هم پکی پراتی دی او دا پروند لالی پاپ هم
کلاشن کو
اغا لیوه نی لیوه چه نه دا خپل مالک خیال ساتی او نه چوک دوست پیجنی چه دا چا پلاس کی وی دا اغا یار وی
گول
د چمړي او د لرګي څخه جوړ سوی هغه بیلر چې خپل خو وهل خوري مګر لوی لوی خانان ورخصوي
ریډیو
هغه زړه مورلۍ چې هم یې باچا اوري او هم شپانه
قلم
د پلاستیک څخه جوړ سوی هغه تلوار چې د اوسپنې توري ټوټې ټوټې کی
کیمرا
هغه آینه چې هر چاته خپل اصل شکل ورښکار کوي
غړی
کور سره ملګری شوی نو سیاستدان او کپات شوی نو پاندان
کتاب
هغه دوست کدی خبره ومنله نو خان شوی او کنوی نو چایدان
جاز
چور خیشی بسم الله کوا او چرا کشتا کیشی او توار چی چک خیره توا
سایکل
اگه بودا چی نواشه خوری او نه پیترول نه ده سینجی محتاج دی او نه ده دیزلو پگرانی پریشان کیشی پر پایدل زور که او شپا بخور
رباب
اگه زخمی دوست چی ستا پا زخمونو مرهم لگدی
داستازرین خالونه سنگر آورم پستکی داستازرین خالونه سنگر آورم پستکی ننجا بیلان راغلی دسیگه سوده بیجلی ننجا بیلان راغلی دسیگه سوده بیجلی پرتینزلس کال دا بیل میگر سرن پیجندی و ما خوشحال یو سلاو دواری شوت بمی و شندلی دکال دندا والا چراغ لوز دسویم بدحال سلام دی و زورت بند سوی می باوری سلام دی و زورت بند سوی می باوری داستا زرین خالونا سنگر آورم پستکی ننجا بیلان راغلی دسویگه سوده بجلی موسیقی